لیکوال دغه څرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوې چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنې که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچي چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت صبر اسپانی د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تېر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قرباني واخلي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې خپل منځي جګړو له کبله بې ځایه سوې په سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې حکومت او مرستندوی ټولنې مرستې نه ورسره کوي. اوسمهال دوی په یخ ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پرې خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په خکېلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووت، خو د بیکوری او بیوزلی ستونزو یې گریوان اونیوه چې د ژمي سړو یې ستونزې نور هم زیاتې کړي دي.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو اسدآباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه راله خلکو ولیکل چې تاسو به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې ژمي کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځایه ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري، څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی محمد ولی
په لومړی شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکړه شوې دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیریز چلند شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بېواسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنګونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
وړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنګونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نقدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیف په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نقدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې 2500 فامیلو ته موږ په 15 ولسوالیو کې غذایي مواد توضیح کړي د 4 میاشتو لپاره پلیز دسترخوان برنامه هم شروع ده. کونړ په 2 ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمن د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې 1000 کورنۍ خپل کورونه پریښي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اروپای ټولنه خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د کچې لوړول به د 2015 کال اټومي تړون څخه ښکاره سرغړونه وي. د ایران حکومت تایید کړی چې په فردو تاسیساتو کې د یورانیم د غنی کولو کچه په 30% ته لوړه کړې ده. د موضوع نور حال د سالی محمد سالی پراپور کې واوري.
اروپایی ټولنې د ایران لخوا د شل فیصدي ایرانیمو د پخولو یا غنی کولو پر زیاتولو اندېښنه وښوده او وی ویل تهران په داسې اقدام سره له هغو ژمنو سرغړونه کوي چې شپږ کاله مخکې په اټومي تړون کې کړې وې. د اروپایي ټولنې ویاند پیټر ستانو پرون دوشنبه وویل دوی انتظار کوي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان د ایران د یورانیمو د غنی کولو په اړه خپل راپور وړاندې کړي.
If this announcement is going to be implemented,
که ایرانی چارواکی له دغه اعلان سره سم اقدام وکړي دا به له اټومي تړون څخه د ایران سرغړونه وګڼل شي چې د اټومي وسلو د پراختیا د منع کولو په برخه کې به ناوړه عواقب ولري.
د 2015 میلادي کال اټومي تړون له مخې ایران د لږو یورانیمو د غنی کولو اجازه درلوده چې خالصوالی یې له 3 تر 5% رسیږي او له هغو په تجارتي اټومي بټیو کې استفاده کیدای سي. خول شل فیصدی یورانیمو په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کیږي چې همدې موضوع د نړیوالو اندېښنې پارولی دي. د ایران د دولت ویان علي ربیعي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې هیواد یې په فردو تاسیساتو کې د شل فیصدی یورانیمو د غنی کولو چارې پیل کړي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ اټومي تړون د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې لاسلیک شوی و. ایران د ځینو نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه او د ایرانیمو غنی کول محدود کړي وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړونه ووت او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې دا په زړه پورې راپور د لومړي ځل لپاره د ښځو یوه ډله د نارینهوو د فوټبال په لوبو کې د لوبڅارو یا ریفري د دندې لپاره غوره شوي دي. د فوټبال په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې میرمنې په مسابقو کې د ریفري دنده ترسره کوي. سلطان محمد سروار او د موضوع تفصیل.
د نړۍ د فوټبال فدراسیون فیفا نن اعلان وکړ چې د ښځینه ریفریانو یوه ډله د نارینهوو ترمنځ سیالیو کې د منځګړیتوب لپاره پیشنهاد شوې ده. د جرمني خبری اژانس رپورټ وایي د برازیلي مشهور فوټبالر دینا الویس باتیستا په مشرۍ درې کسیزې ډلې څخه غوښتل شوي دي چې په قطر کې د راتلونکي میاشتې سیالیو منځګړیتوب یا حکمیت وکړي. څلوېښت کلنې میرمن باتیستا چې په 2019 کال کې د څو نړیوالو سیالیو منځګړیتوب کړی دی، د امریکا او انګلستان د سیمې فاینل لوبې منځګړې هم وه. د میرمن باتیستا دوه مرستیالانو کې یوه خپله هیوادواله او بله د برازیل ده. په قطر کې د لوبو لپاره و منځګړي 12 مرستیالان او و ویډیویي همکاران نومول شوي دي. ټاکل شوې ده چې د لوبو د حکمیت لپاره د غبرګو منځګړیو د غوره کولو قرعه کشي د جنوري په 14 په زیوریخ کې ترسره شي.
د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شدې تشرغ لاست. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدې پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تلمنامو د نن ورځې د مخکښ شدې پروګرام تورپیکی علم د تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني
سلامونه وړاندې کوم تاسو تاسو همکارانو او درنو او دیدونکو تاسو ته مننه کوم چې مانم دعوت کړی چې د برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه مشتیو څه معلومات راکړي چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی؟
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځکلو د شهوت ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرض اخلي او دغه هغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د ښځو کاری ظرفیتونه لوړیږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتیږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د ښځو اجتماعي مشارکت او د ښځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته ووایاست چې په کومه برخه کې د ښځو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
چې د خپل کار په اړه ووایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو نجونو هغه څوک چې نوي د پوهنتونونو نه فارغ شوي وي، د هغو دپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پرکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څو مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنې پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولی شي چې بیا دا پس انداز نه چې دوی کوي، چې البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دو قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړي، چې یعنې مثلا کلهګه قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي سطحه دی چې دو کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدي وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې ترڅو دو وکړی دو دا یقین ورکړی چې یا په ځان باور پیدا کړي چې دو هم کولی شي د نارینه او ښځو کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مرالی جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو مننه د ازادي رادیو ټول کډرونو اوریدونکو سلامونه. کوم علي ګبلا فارکی ما د هلمند ولایت لګریش ولسوالۍ څخه مننه. د شاغلي تورپیکی څخه وشتنه ده چې دی نمرې خپل کار د کومه ځای څخه پیل کړي، او دی اوس په خپل کار باندې کومې ستونزې لري؟
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پوښتنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم، په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پای ته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزو سره لاس په ګرېوه شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهم ترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې، مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په دغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنې بې سواده دي، او 30% په هغې کې نارینه بې سواده دي، چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوانۍ، یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی، یعنې همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی، د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا څلورو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سمرسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسېږي کېږي، طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي، نه کېږي. او کله چې ښځه صحت له لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس په کریوارې. نو امیدوار مې چې د ورور خپل جواب اخیستی وي.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده
ما د ننګرهار والا د خوګیانو والا سالنه مې اړیکه نیولې. زما د تور پټې خور نه اول ورته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې یوه ښځه یوه خور وغواړي، لږ د مخالفینو د وطن د مخالفینو د خوانه مشکل ولري، مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، وغواړي چې یو اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي، آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومک یا قرضه یا سوالي؟
بله، دې ورور ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتن نه مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پک نه باید داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغه قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې، مثلا د ورور ویل چې په خوګیاڼیو کې دی، نو کولی شي چې تا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی، وګوري چې د هغو دفترونه د دغو سیمو کې شته دی که نه، چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي، د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکي ته باور سو چې دوی خپل پښتنه کلري. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
سلامونه تا ته تورپیکی تم ټول چوری خدا خوله کړه ټول ته دنګل سلامونه خلکاله باندې مجلن آباد نه دا وایم دغه لکه د جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق نه پاره د حکومت په پلان کې چې شوی ته کې خور له مختنه لره مکنه اکثر خلک دي زموږ له کله کې مشته دی چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکی په بدل کې ډیر روپې لري خو ته په یو کده مان سیونه کتل کنه یا ووټ پر ورکیا شل پر ورکیا او پر عملی کنه هغه پر ورکی حکومت دغه باندې کې بيسه له پادشي وته پوری او قسم په دې کې نه نیولې تا وړي ووټ کړو کړیا دی وړي شل پر ورکیا خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا کې د حکومت لپاره پاتې دی تور پکې دا په خپل کومه چې دغه باندې کې تاسو شکر وته پوری نه
د دې ورونه مننه کوم. تر هغه چې ما دا سوال واخیست خدای دې وکړي چې صحیح مې اخیستی وي چې د ناسم دودونو یې چې د هغې جملې نه ولور دی د ورور سوال د ولور په هکله و او دا چې موږ څه کړي دي او حکومت هم په دې ولور اخیستلو په هکله چوپ پاتې دی. فکر کوم همداسې سوال یې و. نو په جواب کې باید وویل چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باعث دی شوی دی چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې دا هغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي. دا تر ډېره کچا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره باندې چې دا چې ولور او مہر سره دوه جدا موضوعات دي، دا باید خلکو ته تشریح کړي آگاهي عامه وشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په حق لور کړي دي او دا چې دولت وای چې په دې حق له کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د په ټولنه کې شته دی مدني قوانین دي، هغې کې اصلا ولور وجود نه لري، مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی، نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمه دودونو کې راځي. نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لرلي دي او نورې هم لري، د مختلفو برنامو هم په دې هکله ځینې پروګرامونه لرلي دي چې آګاهي عامه منځته راوړي. خو تر ټولو به ما سره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کې جوماتونو کې په ښارونو کې دا وشي، یعنی ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي. نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده. یوازې یو اداره، یو کس، یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي. اما او د دې یو یګانه لارې حل هم دا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي ترڅو چې د ولور اخیستلو دا دود
پټولنه کې د منځلار شي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شذي پروګرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې کله تورپیکي جانې څخه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
د تر یو کې خو دا غوښتنه ده چې دا د شلو پر حق دا خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. بل هغه د شلو پر برابر چې کوم شتون دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي، هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نیاره یې مرده شي او د دوی حقوق ساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د ځکه دا غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې ډېرې خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم مننه جان چې ورور ویل چې تو موږ باید د ښځې حق حقوق غواړو چې اسلام په ورته ورکړي دي. نو دې ورور ته باید ووایو چې زموږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه حقوق چې اوس مداول حقوق دي دا په اساس د اسلام دي. یعنی په خپل ذات کې دې ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نه وي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول هغه زموږ مداول حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. په دې په باره کې وګورم ورته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکولو د بیان دا دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حقونه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دې اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه دی چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي. او بلې ویلو چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه د ښځو د اساسي حقوقو پوښتنه پوښتل کیږو چې کوم چې موږ په دافظه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی، دا قوانین اسلام سره مستر مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې. نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو تلاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخیرو کې، یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه، او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی، بلکې اوس هم افغانستان کې زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. موږ ګورو چې زموږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې د وهل ټکولو ظلمو ستم لاندې دي، چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی. بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوست کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنی موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی، چې موږ وایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، او که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، موږ د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا زموږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده. او پس د طالبان نه که هر حکومت راشي دا به زموږ یوه غوښتنه وي.
اوس بیا ورځم دی واورېدونکي پر لور مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام دی.
او د هلمند څخه محمد نبی خبره کوم. ساسي هلمنیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو اورېدونکو ټول ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصا په د هلمند کې بعضې کارونه د ښځو په نامه وسوله، تر هغه وخته پورې یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې د دغه څخه واخیستی، بیا هغه کارونه وو، هغه پروژه وو، هغه کار که خیاطي وه، که یو بل څه وو، بیا ورک سول، هغه ماشینانو شی بیې واخیستله. بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلودی، بیا بیا دغه جوړ کړی، یو څو وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستی بیا به ورک شو. نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویلی چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي، او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفاً لطفاً دودي داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کړي، او دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې دودو لاسنیوی وکړي. او دغشي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کار کوونکي لري، او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام، نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو دا ماسته دی وي، او تر څو چې دوه زاړم شي باید دوی ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه، ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو ته دي. نو پس بیا دو ته لارې چارې زده کوي، او پس د هغې نه دا د ټولنې خلک دي، د هغې سیمې اوسېدونکي دي چې هغوی باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطۍ نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کې دا ګټه اخیستنې. یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي. این جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول این جی اوګانې په افغانستان کې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپله لار پیدا کړي. کړی دوهمه برخه چې د پښتنې چې تاسو زمانه وکړه، موږ څنګه نظارت کوو؟ موږ په مختلف قسم نظارتونه، نظارت ټیمونه لرو، هغه یو خو خپل د سی ډی سی یا د محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د طریق نشانی د خپل د کلی خلک د دې برنامه نه نظارت کوي، د دې طریق نه نظارت کوي، بیا د برنامه طریق نه نظارت کوي، بیا د دونر څنګه دونر ورک بانک ته جهاني بانک ته چې د دې طریق نه نظارت کوي، او د دې نه بر علاوه بیا دریم نظر یعنی ترک پارٹی عدد دے اگر ازی نظارت دے قدم پا قدم دے برنامو نا نظارت کے چے پا دے برنامے کے نظر شفافیت پا نظر کی ہوشہ دے پا ماغ قسم دا برنامہ تدبیر کشی نو زمان زمانگا برنامہ دے خضو دے اقتصادی پیاوتیا پروگرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامه مستفیدینو ته اطمینان ورکوم، او تاسو د پروګرام د لارې نه په دوه غږ کوم که دو کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی، کولی شي چې مستقیما موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي. موږ سیستم د ثبت شکایت لرو، د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي، او د دو هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي. بیا د ولایت په سطحه لرو، بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو، او بیا هم مرکزی دفتر د دو په خدمت کې دی. که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتېږي، نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي، د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو، تاسو تورپیکۍ علم واورېده. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جانې، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام مریم جان، بل شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم کمره شما هست مراله جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوئ، که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایست.
تشکر مراله جان. قم تقریبا حدود 10 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش میرسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس ورته ډیر خلک لیوالتیا لري؟
مراله جان، لباسای افغانی ما چون بسیار انتیک است، ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از اسکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستن در اینجا مشتری های مستن که بسیار لباس افغانی را دوست دارن، بخصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا را زیادتر میپسندن، اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه، سخه لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
مریم جانی، تاسی لکم طریق دا تجارت کوی؟ څنګه دا کالی تاسی تر خلکو پوری، تر مشتریانو پوری رسوی؟ آیا آنلاین دکان لری که پا فیزیکی توگه تاسو دا جامعه خرسوی؟
ملاله جان، لباسا را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که به تجارت شروع کردم، از طریق دوستایی که داشتم برشان ادواتایز کردم که من لباس افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور می کنم، از همون طریق لباس ها به فروش می رسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق زموم از پیش ما میخرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینر که من درست میکنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه برام زیادتر وقت که من آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از این خاطر در می پلان هستم بخیر دکان بکنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش میرسنم.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته رالیږي، له هغه افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي لدې طریقه؟
مریم جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول ایدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز بر روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ام آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنید، مستقی خانما هست در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم آمدم آمد، وقتی که اینجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر من یک کار بکنی؟ چرا نیبکیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغان که بی‌بضاعت هستند، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن، بر ما درست کنن. من میخوایم از طریق خانمای افغان کمک کنم. باز مادر جان ممنون موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها بر ما رسید، اینجا مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید ادورتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی همراهیم تلاش کرد، خانم ها را پیدا کردیم. حال فعلا تقریبا 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اونا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز در ما درست میکنن لباس ها را، باز میرن کسایی که برای ما کار میکنن میرن اصلیشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
دغه تجارت چه در افغانی جامو تاسی کوی او آنلاین طریق تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره ډیر سوی دی، څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟
اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود در قبال داره، زیاد وقت با مشکلات ها وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خودستان افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من تجارت شروع کردم، از ما دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما من به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشستم، گفتم نه، من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال دارد ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات باید باشی که منتظر کمپیتیشن ها باشی، ای چیزا را همه باید بپذیری.
دیر مننه مریم جان، استاس دا وخت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښ شدي پروگرام کې مګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړي. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د ښځو لپاره په پښتو او دري ځانګړې ویبپاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته ده pa.azadiradio.com/women او د دري پاڼې پته ده da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پاڼه کې د ښځو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د ښځو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو خپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00422211415. زموږ له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله دا ده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړې، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ ښځې پروګرام پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما تور پتا جنت دے، ما د پار پرختے، زما تور پتا جنت دے، ما د پار پرختے، جوان لتا نئی عبادت دے، تد جوان دغرچی نئی، تد جوان دغرچی نئی، بایزان در تلوگه کرم کجان در تلوگه کرم مالو زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کسر در تا جائز وے زمان خانہ کعبہ